په سهار په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته موزن لري اسنورې هر کله کوم ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایلې د سات په خبرونو کې وو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استازولۍ پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پاڼه یې خبر کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه شو او د هغو کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 40 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدمتونو په برخه کې مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 میلادي کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دو ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د استنولو په اعدام د محکوم شو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر دا افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې واضح په تیر 2023 کال کې په ایران کې له اویا تنو ډیر افغانان اعدام شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی او تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پورې سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعت بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید راهي ورکړه. د یو شمیر خي اړخو وزیرانو له مقاومت سره دی پریکړه انتمه کړه. د اسرائیل د بشري کابینې د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې نو وخت له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پایل شو، نن شنبه د يهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت د دغه پریکړه په وړاندې مخالفین کولای شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لری بریښي چې محکمه د په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند یخشن به پورس په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو 15 دقیقو نافذیږي. په عین حال کې د اسرائیل د عدلي وزارت وویل په غزه کې د اوربن او د یرغملو د خوشې کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید شوې موافقې د لومړي پړاو په ترڅ کې 112 فلسطیني بندیان او نیول شوي کسان خوشې کېږي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې چې په خپل ویبپاڼه کې خبره کړې وویل حکومت د 112 کسانو چې په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو او توقيف خونو کې ساتل کیږي خوشې کېدل تصویب کړی دی. د اوکران پر مرکزی ښار کریوري د روسي راکټي بریډ څلور کسان وژلي او نور ټپيان کړی دی. کریوري د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پلانای ټاټو به دی. په بیګنۍ حمله کې د ښار یو تعلیمي مرکز ویجاړ شوی دی. د دنیپرو پتروفسک سیمه د پوځي ادارې مشر سره لساک پرون جمعه وویل چې په ټپيانو کې د څلورو کسانو وضعیت نازک دی. روسي چارواکو تر اوسه د بیګنۍ حمله په اړه څه نه دی ویلي. پر اکریوري یو ورځ وروسته له هغه برید کېږي چې موسکو وویل کیف د شپږو امریکایي توغندیو په وسیله د روسیې په بلګرود ښار حمله وکړه. روسي چارواکو د دی او د امریکایي توغندیو په وسیله د نورو حملو پر وړاندې د ځوابي اقدام ژمنه کړې وه. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې موویل د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لنډه برخه هم لرو. د لنډه برخه کې به دا راپور راوخلو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوې 2015 کال پایل سره سم د افغانانو د زورونی او د غرض کړاوونو نوې پړاو پایل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په روسي راپور کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوو فشارونو موضوع تایید کړی. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې له دا ډول کړنو لاس واخلي.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوګي پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نلرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، له ازادې رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوینی می میاشتتا رقم کړه ده.
خو یوازې پاسپورت او ویزه غوښتل اوس ان او سی په نامه یو بل سند شو او هغه مخسل هر څوک یې خسل نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري کله د اسناد سره دی مړي وخت دی ویزو هم کم کړي یو میاشتې بندي وچاته نه ورکول بیا رقم کړي امغه پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکې.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویل دي چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې لیکلي دي چې د پاکستان پولیسو په نوې میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرو نیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشری حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشی کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسناد حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم لګڼو ستونزو سره لاس کړوان دي له نورو غواخونو سره مخامخ کوي. لدې مخکې په اسلام آباد کې ډېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پایله د دې خر په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوی او یو شمیر کډوال لنیول کې دورسته افغانستان ته استل شوی په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولې او یې له دې هیواده ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمیر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال نوومبر میاشتې رئیس یې د بیا اسناد افغانانو د استلو لړۍ پیل کړي، د دې ډلې افغانانو د استلو بهیر هم چټک کړای دی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې کوو. موږ سره په خبرونه کې میل ماده د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبد الواحد سادات. سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول ویني؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره، دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې و د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ و د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا ډیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چه ورتوایی ده اغوی اړیکه او روابط د خلکو سره، مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، د هغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراات وشي، دا ټول مسایل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شوی. اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعې په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو د اناناتو د رسومو په اساس هغه کیږي تنظیم کیږي، او جوهر اصلي هغه په روابطو کې معلومدار احترام متقابل ده. هغه وخت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انساني کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار دا د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسوم و انانات و دودون و فرهنگ و تربیت، تعلیم، معارف، دا ټول په دا مسائل کې معلومدار ډیر قوي تاثیر لري.
سادات صاحب، راځو دې ته. په دې وروستیو کې د افغانستان خلک له دې نه شکایت کوي چې د طالبانو نظام د دوی حتی په شخصي چارو کې مداخله کوي. کله بیا دوی د مشورې رنګ ورکوي خپل حاکم نظام، کله بیا مداخله یې مثلا د کالیو په اغوستلو کې، په گشت و گذار کې، د موسیقۍ په اورېدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین مدني، جزایی، دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسوم ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د ګیره مسله، دا موسیقي، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده، یعنی مخصوصا د ننه په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعي لحاظ نه، د اسلامي لحاظ نه، هم د قوانینو او مدني آیات د نورمونو سره باید اغوی، یعنی نه کوم شرعي جواز شته، نه کوم قانوني جواز او نه کوم انساني جواز ده چې طالبانو مسؤولین مداخله وکړي خصوصي ژوند خلکو ته. دا بالکل مسوم ده. باید خلکو د خصوصي ژوند مسؤلیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسله دا ده چې دوی چې مداخله کوي، یا مثل خلک نیول کیږي، یوه اونۍ بعد، دوه اونۍ بعد بیا خوشی کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس، د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي، او بیا د کوم حکم، د کوم قانون په اساس بیا خوشی کیږي. ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءة الذمه وایي. براءة الذمه آلت اصلي ده. خلق طول برات ذمه ده. هغه وخت چې یو اتهام مطرح کیږي، اتهام باید په قوانینو کې مسجل شوی وي، او اتهام په قانون کې واضح ده چې هر څوک خونشي کولی چې اتهام هغه کی. مثال یو وزیر د هغه صلاحیت نه ده چې اتهام هغه کی خلکو ته. د اتهام معلومدار ارگانای راست حقوق چه ورتوایی؟ اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده، ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که، ده سارنوالان صلاحیت بالکل واضح ده، او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده ده پلیس صلاحیت ده. مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده، زکه چه قانون اشتون نلری، پا بازارونو که گیرزی ده خلکو پا کور که مداخله کهوی، ده بالکل نتنا ده اسلام پر ضد ده، ده قوانینو او ده مدنی آیات ده نرمو رو سره بالکل پا تناقص کده.
بله سادات، په افغانستان کې اکثره خلک په دې باندې پوهیږي چې د دوی حق څه دی، او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کیږي د طالبانو د حکومت له خوا نه. همدغه مسایل ستاسو یاد کړل، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالیو اغوستلو سټایل، د ګشت و ګذار سټایل، دا پوهیږي دا زما حق ده، منتها دا حق ورنه اخیستل کیږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کیدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده، نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی، او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالحو د ملی منافعو پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زعامت ته اصلا ارزښت نه لري. تاسو دپاره، ما ته، ټول افغانان که پر جلای وطن کی وسیگی یا دنن پا افغانستان کی، انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد کی. طالبان حاکمیت چه رنکیگی اصلی علت داده چه ده خلکو اراده نمینی، ده خلکو حقوق، ده خلکو آزادی نمینی، که اعترام بونیش خلکو ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شی چی ده خلکو زور، ده خدای زور ده.
سادات صاحب، پخپلا دی افغانستان و گلو تا چه کول پکار دی؟ کلا چی دیسی وضعیت سر دوی مخامخ کیگی چی دوی اخپل ابتدایی، اساسی او بشری و انسانی حق نسی اخیستلای، دوی تا چه کول پکار دی؟
معلومدار متاسفانه دی افغانستان خلک دنن پا افغانستان که خوب مشکلات لا دیر دی، متاسفانه مخصوصا پا دا جیمی که دا فقر مسئله دا خوب بالکل یه لوی مصیبت دا پا افغانستان که پا هم دی خاطر خلکو تا دیر مشکل ده. مگر انسانی رسالت اصلی مسئله داده چه خلک باید دا خپل حقوق نه دفاع وکلی. اق و واضح خبره ده چه اق نور کول کیگی، اق اخستل کیگی، مخصوصا جلای وطن که وسیگی، مخصوصا لکه منگو کنده چه پا امریکا و اروپا که وسیگی، پا استرالیا و کانادا که ده غوی رسالت داده چه باید ده خلق و ده حقوق بخاطر اخپل غک پرده که.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دی که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت کې دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډیر دی په افغانستان کې، اما خو واضح خبره ده چې دلته د حق و د حقوق د آزادی خبره ده. خب معلومدار دست نه ده چه خلق بالکل یعنی دوامدار ساکت وی، بلاخره خلق پورته کیگی، عرورز خلق شکایت کوی، منگو تاسو گورو پدا فیسبوکونو پدا یوتیوب که عرورز خلق اخپل غک پورته کوی. خب معلومدار چه دغه کم سازمان یافته حرکت، مدنی حرکت ضعیف ده دنه نپا افغانستان که، مگل خلق ناراض دی د طالبان و تندره و زحمت باید پدا مسئله که دیر دقت وکری. اگه وقت چه خلق ناراض وی، خلق شکایت ولری، بیا اصلا ایز حاکمیت، یعنی دی تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کرده، پا افغانستان که هم بار بار دا موضوع ثابت شد. چې خلک چې ناراض وي حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نه کوي.
د افغانستان دغه وضعیت په کتلو سره ځینې کسان چې د دې امکانات لري چې دوی بهر ته لاړ شي، دوی د پردیسۍ لاره غوره کوي، دوی د کډوالۍ لاره غوره کوي. جی آیا پرېښودل د حل لاره کېدلی سي؟ له بلې خوا بیا ټول افغانانو ته خدای امکانات هم نشته چې دوی بهر ملک ته لاړ شي، ځکه په هېواد کې دوی حق نه ورکول کېږي، د دوی ابتدایي حقونه نه ورکول کېږي. تاسو په نظر له هېواد نه وتل، کډوال کېدل، هېواد پرېښودل دا د حل لاره کېدلی سي؟
نه متاسفانه دا خو صورت قطع د حل لاره نه ده، مګر دا څه ده چې دا خو د مجبوریت دغه نه کېږي. یعنی مونږ هم تاسو هم چې کډوال شوي خو خپل رضایت کې خو مونږ دا کار نه دی کړی، یعنی د مجبوریت په اساس. خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي، خو معلومدار چې کډوال کېږي، معلومدار چې مهاجر کېږي. این دا مثلا هم طالبانو دفکتو حکومت ته، د طالبانو حاکمیت ته دا ډېر ضرور ده چې دا موضوع باید وسیدي، چې روشنفکران چې کډوال کېږي، متخصصین، ډاکتران، دا تعلیم یافته خلک او عمومي، یعنی خلک چې کډوال شي، یعنی حکومت څه معنا ورکوي؟ خلق باید موجود وی، متخصصین باید موجود وی، ډاکتران باید موجود وی، روشن فکران. یعنی یو جامعه، یو حکومت معلومدار ضرورت داری، ډاکتران باید اشتون ولری دننه په افغانستان کې. داخل حکومت وجیبه ده، د حکومت مکلفیت ده. داخلك چې کډوال کیږي، داخو د طالبانو د رهبر لاس دی کډوال کیږي، د هغوی د ظلم او د هغوی د انقیاد او د هغوی دغه د امر بالمعروف خلکونه کډوال کیږي. خلک
څومره ضرر کوي؟ افغانان کلونه کلونه خواري کړی ده، یو ژوند دی جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساعد نه دي، دوی کډوالي کوي. دوی ته څومره ضرر رسیدلی سي؟ او بالاخره بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هیواد کې د دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو په ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبان حاکمیت په ضرر ده، د افغانستان په ضرر کې ده، د افغانستان د ملي منافع او د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. دا سه اوس وګورئ تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کډوال دي، پردیسی کې ژوند کوي. دا خو معلومدار د افغانستان د ملي منافع پر ضد خبره ده، د افغانستان پر ضد هغه ده. معلومدار خلکو ته هم خو بیا ډېر تاوان هغه کېږي. اوس وګورئ وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دستو گریبان دي، په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې، د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر څوک چې کډوال کېږي، هر څوک چې مهاجرت کېږي، خو بیچاره کېږي. غربت، غریبي دا خو کوم ښه خبره نه ده.
بله، که راسو په آخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوق ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه زوروي، څه ویل به ورته ولرئ تاسو؟ سادات صاحب،
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت، باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوي، پوشي، دوی باید سر خلاص کړي چې د خلکو زور د خدای زور ده. دوی نشي کولی چې د خلکو پر ضد، یعنی د خلکو اراده، د خلکو تصمیم، د خلکو خواست، د خلکو منافع تر ابده هغه کې پایمال کړي. د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي. د خلکو احترام د خدای احترام کول دی.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خبرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نشي رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي کنه؟
معلومدار د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمند وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او موږ او تاسو مسئولیت د افغانستان، د افغانانو نهادونه په هر کې، تاسو وظیفه ده یو رسالتمند ژورنالیست وایس چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداری وشي، پاسداری باید وکړو موږ او تاسو مشترک.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
بریالی اوسئ.
دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې لمختره ملما او د افغانستان حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته راپور. نن له یو داسې انسان خبرې کې چې د تیر کال هر ونې کې یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په ورژن نه بوختیا غالوته کې هم در پیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړی. خلای نتیجه هم نه دور کړ. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لترشل یو واورو جوړی کې خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیر ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلی په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم با زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
ما در دوی طالبان را دستان فرق نداریم. طالبان دیو خانه پا خز بانده بندی زلگواله دی دوی غالی پا نران بانده پا سپور بانده بندی زلگری
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب بودار رو لاری کمپین نشی نه دا چی در کرکت لوگ و تقور بندی سیاو
در کرکت کم لطر بند د د پټیشن امزاګانی د 2000 نه او وخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی خو طالبانو دا چم نه دی ویلی چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیري تر څنګ ملاله یوسفزای هم ګډون کړی و چې یو پیژند شوی سیره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حقوقتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسم روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي خو د ملالی یوسفزۍ شتون د ملالی یوسفزۍ وینا او د ملالی یوسفزۍ په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړل دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته په هنواله او په هندې ته ارتقا کول
مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډیرو وړو تجربه خواندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پونتونونه او یا یو بل نوم باندې منځ ته ول دا ډیره فاجعه او ډیره خوشنونکي او متاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلی اوربند او د بندیانو د تبادله فایل طلبی به غزه کې عام خلکو جشنونن منځلي چې له 15 میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یو فعال لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبه لغوه کول غوښتنه دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغي ورسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 128 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روان لوبه لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنې خوخي وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او په لویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینواله او ګڼ افغان سیاستوالو لپاره ول تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وه څول چې افغانستان ته یو څه لاس راوړنه ولري او په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوعي جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو نوې اوازه نه ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل د چمپیون ټرافی کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي ولیک په آینده کې دغه یو مسله راپورته کیږي او پر دیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وی پیټیشن به مختزی او لاغي ورسته به د آی سی سی سره همدارنګ د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي دا غوي سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغه سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لار ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمیر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې و چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د توریزم او افراطیت لیکو راګرځولې د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ترابللې او مهمه دا چې نیواز خپل لارې لملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبی افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپیتو غړو او د انګلستان د پارلمان بستیالی هم خپل رنگ کې کوټو خوړه ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع و خو ده. مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ورنکړي بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخی اوبه توی کړي. خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه باندې ځنه په یو بل باندې ولګاوي د افغان مهمنه په صفات باندې مودارا خام باندې ځنه په باندې هغه کور باندې ولګاوي چې کوي وایي چې موږ د حق مده په وکړي نو د دې لپاره یو باندې چې نه شته دي ډیپلوماټیک لري شته دي چې کولای شي دوه طریقې نه دوی د ستونزه حل کړي.
دې مور اعظم مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها یک فایده نمیکنه بلکې برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن اونا را هم از سرگرمی از اونا هم خسته میشه. اونا حق زیره بر از اونا کس کی داده کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن. 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین اونا از افغانستان چقدر میفهمند
پالیتیکس او سپورت بدا دو مختلفه دي او دوی به همیشه سره غنه ستګر نه سي لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځین ایم پیانو سره نه د موږ خبري وسولې ځین خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه تا
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه وخو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیر شوه د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق او بالا او پر طالبانو د خونځیو د پرانیستلو غږ وکړ خو د کومې موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي جواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولې د اسلام خلاف کار یې کړی دی کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادي رادیو ته وایي دوی یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډا ولرلې ځکه دوی حمله بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په خبرګون رسمي اعلامیه او نظر خبري هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي مګر کله کله دښمن هم کولای شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللې او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاری کړي دي
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاره کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولي په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمیر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده خو د هغې افغاني استازولي نشي کولای چې د خوندزي له دروازې شړل شوی وي او یا په څلوېښتم ریاست کې د حقوقتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړي وي د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له هغه هر ادرسه غږ پورته کیږي بې ګټې نه دی خو یو څه ډیر مهم دی هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم سچې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلون رئیسې په موږ تپل شوی او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربه سره ګالو
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زورته د شک په نظر ګورم ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل وو لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي خو د ملالی یوسفزی شتون د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابت کړای چې پښتانه اصلا د نجونو لزده کړو سره مخالف نه دي مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو لزده کړو سره مخالف وخی دویم نسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغه وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي خودلی و او د دوی دا کار یې ستایلی و خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبل
او تیرونه دریو هیوادونو پاکستان ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړي بي خیره تنگ شوی و پاکستان په وروستي دوه اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد راول پنده او نورو خارونه کې ژوند دوزخ ګرځول چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې وونه کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغه اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلن نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانویان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادي راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
ډېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان اتباعو حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او ډاکټورا لرونکي پروفیسوران منفق کړی دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پونځي و برحال سرچینه ازادي رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دند راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او وکسان خوستوال استادان د نه مطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخه ته معرفي شوي چې دا هم د منفقې په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هیواد بهر ډاکټورا او ماستری اخیستي او د لزګونه علمي اثارو درلودلو ترڅنګ په فقه قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړي. د سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس ماستری او ډاکټورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرشي او استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستلو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به تحقیرول، دوی به توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتیشونی وای تر څو پر دوی کړی را تنگ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالبانی مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه مارجنه مفکوره باعث ده شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او له دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیر لوی سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کی په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوه تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې د نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چې فشول او په شکل د اشکالو باندې کوي، یو ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریې یو ښه بیلګه کېدلې شي. چالته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه پتیخت نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثره استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تدبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیان کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پای روان دی چې هاربین ښار کې ورته 6000 متره مربع، بایان ښار کې ورته 3000 متره مربع، او په هایهی ښار کې ورته 25000 متره مربع په واورو پوښلي سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته ورلمه راغلي او ګڼې د اقامت مجسمې پکې له واورو درولې. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورین مجسمې پکې تراشل شوې. دی میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونی او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه میلیونونه سیلانان ورټولیږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکي ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سری په 150 ثانیو کې خرایلو. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پر ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقه کې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوې. دا الوتکې چې CL-415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدې الوتکې د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتر پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبې زیرمې سین سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 12 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکول وروسته په 350 کیلومتر پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غانم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څخه خپل اوم ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
وما ورځ دا اونۍ مهمه پیښه تا کتل.
دل سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی جزل کا دل سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی شرم دل میں شو خوش خوستر گوسن شرم دل میں شو خوش خوستر گوسن اس خو میں شو خستر کی مریدی تو بکل رازی مات میں مغباند خلیدی تو بکل رازی زن قتل سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خولی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خولی دی تو بکل رازی
کتن دستر گیارو ما رسته سلگه دزن کتن دستر گیارو ما لکل چهیر دوا دیدی تو بکل رازی مات میں مغباند خولی دی تو بکل رازی زنکتن سخت شبیدی تو بکل رازی مات میں مغباند خولی دی تو بکل رازی مات میں مغباند خولی دی تو بکل رازی پلار جنا زبا دی حدیث یوڑی زامند پلار جنا زبا دی حدیث یوڑی زما پرد یو تا اسری دی تبکل رازی ماتی می مغباند خودی دی تبکل رازی دزن کتن سخت شیبی دی تبکل رازی ماتی می مغباند خودی دی تبکل رازی ماتی می مغباند خودی دی تبکل رازی سرو تندی رات وہی پچھو گو چھو جانے تور سر ماں باند خوری دیت بکل رازے ماتے میں مغ باند خوری دیت بکل رازے دزن کتن سخت شبی دیت بکل رازے ماتے میں مغ باند خوری دیت بکل رازے ماتے میں مغباند خودی دی تو بکل رازی کابل جانا ری اوتی دی تو بکل رازی ماتے میں مغباند خولی دی تو بکل رازی وی تو زنکتن سخت شبی دی تو بکل رازی.